السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې تاند څنګه او درسي ساعت اوریدلی شئ. په تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوندې مسالې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. هله د ادوار خبرونه را سره ووري خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای واده طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړی ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پانل لیکلی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپېته کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 90 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوګي سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویا اداره ده. د طالبانو حکومت د وو نورو ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په خبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مونږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېګه د سره زموږ نورم پروګرامونه د دې سلسله کې مونږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقی، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره دا مونږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف आवाज اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو خارونو کې زرګونه افغان کډوال چې خزي او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولې دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیس او ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزه درلودې. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په ازادي سټډیوم کې د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د هغه زرګونه مینهوالو د ډیر تود او له شور او زوګه ډک هرکلی وکړ. د پریس پولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوا ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنې هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو خو لسګونه کسان ورننوتل او هر یو د رونالډو د لیدو هیله درلوده.
اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویپاړه کې هم لوستلی شئ ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. لکه څنګه چې مخکې درته ویل د ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه خبرونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوی خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د سر موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ختیځو ولایتونو کې لسلو زیات امنیتی پوستې جوړ کړي. طالبان د دې کار هدف د امنیت ټینګښت او د افغانستان دفاع بولی، خو پاکستان بیا د طالبانو پر دې اقداماتو خبرګون خودلې دی او اندېښنه لري چې له افغانستان وسلوال مخالفان یا ترهګر د پاکستان په ضد اقدامات کوي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
طالبان ادعا کوي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې پوستې اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځېدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت راډیو د دغو پوستو د جوړولو په اړه یو ویډیویي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړۍ سرحدي لواء قومندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه ویلي:
دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده، په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسې په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې، او الحمدلله ښه منظم دي مرګري هر چې داغه جملې نه یو ده. د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده، په دې کې هم موږ پوسې په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرته جوړ کړي، تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولي ته نږدې د سباندې سلو پوستو د فعالولو ادعا کړې چې څو اونۍ مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستاني پولیسات په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیساتو په جوړولو خوښ نه دی، او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شوه چې طالبانو هلته پوسته اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستاني پولیساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوستو او تاسیساتو پر سر نښتې کړي. پاکستاني چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د وراوښتو اندېښنې ښکاره کوي، او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې وراوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي:
هماره یک چیلنج ہے ویسٹرن بارڈر پہ ٹیررزم کے حوالے سے، اور جب
پلویدی ز پوله باندې د تراګری له پلو او موږ یې ننګونې سره مخ یو. کله چې د دوهې خبرې کړي، په هغه کې هم د سیمې هیوادونو چې پاکستان پکې شامل دی، چین، منځنۍ آسیا، روسیا او د ناټو ځواکونه چې هغه وخت وتلو په حال کې وو، دوی ټولو په یوې مسلې باندې له افغان طالبانو سره ژور بحثونه وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف د تراګری لپاره نه کاریږي. هغوی په دعا کې د هغو خبرو پر مال په دې اړه ژمنې کړې وې. کاکړ دا هم ویلو چې هیواد د دفاع حق لري او چیرته چې مناسبه ګڼي د دې خبره ګام به پورته کړي. طالبانو ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي، او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت نه امنه ګڼل کیږي، او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پرې اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیځ کې تر سپین بولدکه څو واره په جمهوري نظام کې هم سختې نښتې وشوې، او وروسته د طالبانو په واکمنېدو سره دغه نښتو وخت ناوخته دوام پیدا کړ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
سمو کاغله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنه وایي چې تازه لزګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمېر روغتونونو ته ورمعرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سری ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل له خاطر پردیس اورو.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومانو د درملنې بهیر په دوام اته چلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنه لخوا د خبرې شوې اعلانې لمخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې دغه ټولنه لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومان کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکو محمود وای د افغاني سری میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات ورسته د هغه شونډې کله کله شنی کیږي. یو میشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روختون ته وړ دا هغه فایلونه حل تدی او ډاکټرانو ویل چې خو بشي.
خود هلمند ولایت وسیدونکو چې نو غړینو می پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روختون کې د زړه عملیات کړی وو له عملیاتو د شپې ورسته مړ شو.
د ملت پروختون کې عملیات وشول. ماشوم دوش په وروسته خښو ته موچ کې دی وڅکلي او په دوی مش په وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه په هیګم چې څه وشول هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه په هیګم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیات په اړه په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو. خو د افغاني سرمیشت ادارې وایي راغا صاحب زاده دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو لمخې افغاني سرمیشت ټولنه له نهو خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرفي کیږي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو ورسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سرمیش بیا دغه تاییدی ورسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې مشبې ته عملیات کړي. ماشومان خدي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو څوار لسو میاشتو کې 1201 وې ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بیلا بیلو کورونی روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دا خبرو یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دیونې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم وو. د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوې شمیرې ښیي چې د 1402 کال د کانکور په ازموینه کې څه باندې 80,000 کسانو ګډون کړی وو. خو د تیرو کلونو په پرتله چې د کانکور د ګډونوالو شمیر په کې تر 2,000 رسیده سږ کال د کانکور ګډونوال کم وو. په پیل کې په دې اړه یو راپور لرو که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واورئ. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4,224 دیرش تنو پکې ګډون کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر وو، خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم وو. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1,000 سره، په 1400 کال کې 1,300 او په 1399 کال کې 200,000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه وکړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده. او دې ترڅنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وای روان وضعیت ځوانان بیا انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیرې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کمیاب شوی وال او لیدې جملې څخه وښه نفر سبت نام کړه او په وښته کې شنه نفر چې زمون ټولګي ته راتلل او په شلو محصولونو کې تقریبا اوس 15 محصولین پاتې دي او